السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د کراچۍ او فاټا د حالاتو ترڅنګ د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه ریپورټونه وره تبصری شننې او مرکې هم درو خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سر چکی د پاکستان د سین صوبې وزیر اعلی وایي د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړونکو نیولې دي په کوم کې چې تر درې څلوېښت زیات کسان وژل شوي وو د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا عباسی امر کړی دی چې کیډټ کالج رزمک دی له نوشهره بیرته شمالي وزیرستان ته ستون کړل سي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره ولیدل چې عراقیو قبایلو ته د روزنې او وسلو ورکولو په اړه خبرې وکړي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان د سین صوبې وزیر اعلی سید قائم علي شاه وایي د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړونکو نیولې دي په کوم کې چې تر دې درې څلوېښت زیات کسان وژل شوي وو سید قائم علي شاه دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ نه وخت له خبریالانو سره وکړې د وویل
مین سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کی ہے سازش ان چاروں کو پکڑا گیا ہے
سلور ہاگا مرکزی کسانونی ولی چاچے دغا سازش جوڑ کرے وو دغونی ولشو کسانو دو پولیسو پوڑان دے پا پیخا کے دا ککڑتیا اعتراف کرے دے دغو کسانو دخپلو ہاگو ملگورو نمون ہم خودلی چاچے پا دغی ناوڑا عمل کے برقلر لدہ
وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبائی حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا عباسی امر کړی دی چې کیډټ کالج رزمک دی له نوشهره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل سي سردار مهتا عباسی د سه شنبې په ورځ ویلي دا پریکړې ځکه کړې ده چې د پوینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیات وروسته امن پر ځای شوی دی د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی له دې سیمې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان کسرون مسرون و تلیم افتاد دا مبارکی ورکو چې تقریبا د 2009 تنن لزی پرا د میز رزما کالج په نوخار کو نن گورنر سر اعلان هوا کو چې واپس پر رزما کې ابودی جی هغه دې پر 10 کروڑ گرانٹ اعلان هوا شو د رزما کالج کو میز په خپل ځی باندې غوړي په نږدې ټیم کو ان شاء الله کلاسینا شوري کیږي
د یادونه ورده چې رزمک کالج په 2009 کال کې د حالاتو تر خرابېدو وروسته لومړی پېښور او بیا نوشار ته په لنډمهاله توګه انتقال کړل شو د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فنډونه درولې دي د اومنیشنل ګوند زمرک کڅکزي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې عبدالرحمن کتران تور لګولی چې حکومت د دوی فنډونه خپل غړو ته ورکوي خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر حامد خان اڅکزي د دې تورونو په ځواب کې وایي
د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل یو وزیر سره اختلاف شوی او د هغه فند ورکړل شوی نه دی زما په وزارت کې او د ډاکټر مالک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیشن غړیو ته هم همره فندونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي
د یادونه ورده چې په بلوچستان کې پښتونخوا ملي او میګوند نېشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډله په حکومت سره شریک دي د روس د کورنۍ چارو وزیر ولادمیر کولوکولوتسیف د سه شنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل ولادمیر کولوکولوتسیف په داسې سفر افغانستان ته تللی چې له وړاندې نه اعلان شوی بیګاله ارګ خبر سوی خبر پاڼه لیکي چې د روس یو لوړ پوړی پلاوی د ښاغلي ولادمیر په مشرۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل خبر پاڼه لیکي چې دواړو غاړو د دواړو خیزو اقتصادي امنیتي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې افغان او روسی چارواکو په یو خوله ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر بللې او د ختمولو لپاره یې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره ولیدل چې عراقیو قبایلو ته د روزنې او وسلو ورکولو په اړه سره وغږیږي د دې ګام هدف دا دی چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار په بیرته نیولو کې له عراقیو قبایلو سره مرسته وسي سپینې ماڼۍ ویلي چې باراک اوباما د عراق د وزیرانو شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې د پوځ لپاره به نوي عسکر اخلي او د انبار ولایت له چارواکو سره به یو ځای کار وکړي چې ژر تر ژره قبایلي وګړي وروزل سي. پر سپینه ماڼۍ په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند لخوا له دې کبله زیاتې نیوکې کېږي چې ولې داعش وسلوالې ډلې د تېرې اونۍ په پای کې د رمادي ښار ونیوئ. خو سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما تر دې لیدو کتو وروسته یو ځل بیا د عراق له وزیر اعظم حیدر علي بادی سره کلک ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر هم شامل وو. دا په داسې حال کې ده چې د رمادي ښار په ختیځ کې د ایران ملاتړ لرونکي شیعه ملیشیې په زرګونه غړي د دې ښار بیرته نیولو لپاره تیاری کوي. سعودي عربستان د سه شنبې په ورځ د اتو جلادانو اخیستلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب د روان کال په دې لومړیو پنځو میاشتو کې له دومره خلکو سرونو پرې کړي دي لکه په تیرو ټول یوه کال کې چې خلک اعدام کړي وو. د سعودي عرب د ولسي خدمتونو وزارت د دې جلادانو د اخیستلو په اعلان کې ویلي چې د دې کار کولو لپاره د هیڅ ډول رسمي پوهې اړتیا نشته او له هغه څخه به امتحان نه اخیستل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د معلوماتو له مخې سعودي عرب په تیر کال کې هم له 15 کسانو سرونه پرې کړي وو. سعودي عرب په نړۍ کې دریم هیواد دی چې په داسې توګه د مرګ سزا ورکوي. په دې هیواد کې د اعدام د سزا تازه پیښه تیر ورځ په ریاض کې وسوه چې پر یوه ځوان نجلۍ د جنسي تیری کولو په تور کې له یو تنه سر پرې کړل شو. د خبرونو پای او سم تاسو له عربي اکرم خان څخه د موسم حال او د کرنسیو بیا اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 19.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا له پېښور کې د باران امکان دی او بنو کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 40، بنو کې 22 او په کوټه کې 22 او 43 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د سند صبي وزیر اعلی وايي په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر ضد د برید چل جوړون کې یې نیولې ده. د قبایلي سیمو زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د اعلان شوې تعلیمي ادارې جوړ کړل شي.
څوک پټې خرڅ کې څوک وګانې خرڅ کې نو هغه راشي دلته کې ایډمیشن ځان لو کې. نو دلته چې کوم د وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی او هغه موسه پوری د فارټ سټوډنټس ته نه ملو شوی.
په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د پراختیا او د سولې په اړه یو رسنی کانفرنس شوی دی.
کانفرنس موخه هم دغه وه چې په سیمه کې افراطیت مخه ونیول شي او د ځوانانو صلاحیتونه تقویه شي تر څو په منطقه کې سوله راشي.
د خیبر پختونخوا گورنر امر کړی دی چې کیډټ کالج رزمک دی لنوخاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي.
میز پدایي روتاک بند ډېر هر کلاي ورته ویایي نیز من پسند خالقي دا د نیز د وطن په دونو بند لای تللای او چې بدامنی دو بدامنی خلاف دی.
دا نو رپورټینه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونی لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان د سند صوبی وزیر اعلی سید قائم علی شاه وای د تیرې اونۍ د اغه برید چل جوړون کې نیولې دي په کوم کې چې تر دې سلويخت زیات کسان بخنه غواړم په کوم کې چې تر درې سلويخت زیات کسان وجل شي وو. د پیخه د تیرې چهارشنبه پر ورځ ته کراچۍ په سفوره ګوټ کې شوی و. وزیر اعظم نواز شریف د سند حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
امنیتی ځواکونو د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس په ترسر شوی حمله کې د ککړو څلورو مشکوکو کسانو د نیولو ادعا کړې. په دې حمله کې په لسګونو اسماعیلیان وژل شوي او ژوبل شوي وو. د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه په پیښه کې د ککړو څلورو کسانو د نیولو پخلی کړی. د نهې په ورځ په نواب شاه کې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل،
سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کی ہے سازش، ان چاروں کو پکڑا گیا ہے۔
چلور ہاگا مرکزی کسان مونی ولی چاچے دغا سازش جوڑ کرے وو دغو نیول شو کسانو دو پولیسو پوڑان دے پا پیخا کے دکا کرتیا اعتراف کرے دے۔ دغو کسانو دخپلو ہاگو ملگورو نمون ہم خودلی چاچے پا دغی ناوڑا عمل کے برقلر لدا د سیټی ډی پولیسو یو چارواکی د نوم نه خودرو په شرط تیر شپه مشال رډیو ته ویلي، نیول شوي کسان یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس نیولي. د سرچینې په وینا په سفوره ګوټ کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د اسماعیلیانو په بس تر حملې وروسته امنیتي ځواکونو د کراچۍ له یوې مدرسې ځینې مشکوک کسان نیولي وو او د هغوی له لارې دوی په پیښه کې ککړ دې څلور ملزمانو ته رسیدلي دي. د پاکستان د سرکاري ټلویژن پی ټی وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف تیره شپه د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه سره په ټلیفون خبرې کړي او د سپوره ګوټ په پیښه کې د ککړو څلورو کسانو نیونه یې ستایلې ده. یاد دې وي د ګل په ورځ د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودري نثار هم د کراچۍ دوره کړې. د کراچۍ د لوړپوړو انتظامی او امنیتي چارواکو سره د غونډو وروسته نوموړي د سفوره ګوټ د پیښې په اړه ترسره شوې پلټنې مثبتې بللې وې. سفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
څنګه مو چې د سفر کریمی په ریپورت کې واورېدل چې د سند صوبې وزیر اعلی وای په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر ضد د برید چل جوړونکي یې نیولی دی. تیره ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات کړی دی چې پکې د ملک د سیکیورټۍ او امن او امان په صورت حال خبرې کړي دي. دا چې کارپوهان د ملاقات ته څنګه ګوري د احمد الله په دې ریپورت کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکی خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات کې د کراچۍ په موجوده صورتحال او ضرب عزب اپریشن نه علاوه ملکی سلامتی او په نورو یو شمیر مهم معاملاتو خبرې اترې وکړې شوې. د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې غیر ملکی او خصوصا د هند د استخباراتي ادارې را په موجودګۍ او د دوی د منفي سرګرمیانو د مخنیوي په پالیسو غور وکړې شو. مشال ریډیو چکلا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری نه تپوس وکړو چې حکومت په ملک کې د امن او امان وضع خرابولو ذمہوار غیر ملکی استخباراتي ادارې ګرځوي، آیا واقعي دا سیدا؟ فوج سره څه ثبوتونه شته چې داسې خبرې کوي؟ د دې نه وړاندې کله نا کله به داسې خبرې کېدې، خو اوس د فوج په اعلی کچ د هند د ککړتیا خبرې کیږي. نو غالبا دوی سره ثبوتونه شته چې هند طالبانو سره مرستې کوي او په بلوچستان کې هم لاسوهنه کوي، خو صرف د را په ضد داسې کمپاین سره به مسله نه حل کیږي، بلکې د ملک دننه د هغه عناصرو په ضد د کاروایی کولو ضرورت دی چې کوم ترهګري کوي او په اصل کې په ملک کې خو د ترهګرۍ کاروایان پاکستانیان پخپله کوي. امکان دی چې دوی ته د بهر نمرستې ملاویږي، خو تر څو چې حکومت د ملک دننه حالات کنټرول نکړي نو بهرنۍ لاسوهنه به همدا شان جاری وي. خو په کراچۍ کې خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي اجمل خټک کشر وایي چې د پاکستان اسټبلیشمنت په تیرو وختونو کې د افغانستان په شمول په ځینې نورو ملکونو کې لاسوهنه کړې وه او دغه وجه ده چې نن په پاکستان کې حالات خراب دي.
79 نه بالخصوص د پاکستان اسټبلیشمنت چې هغه ضیاء الحق صاحب نواله ترکیانی پورې وو، هغه بالکل په نورو ملکونو کې محاذونه کلاو کړي وو، نو لا محاله د هغې اثرات څنګه بدلته نشي کېدای. پاکستان باندې دغو ملکونو دا الزامات لګولو چې پاکستان په دې ملکونو کې ګوتې وهي، نو یا هغوی خو داسې ملکونه نه دي چې هغوی به لاس په لاس باندې ایښی وي او په آرام باندې ناست وي، نو هغوی یقینا دلته کې لاس دی.
د یادونې دا چې د روانې میاشتې په 15 نېټه په پنډۍ جی ایچ کیو کې شوي دو کور کمانډرانو په اجلاس کې هم ویلې شوي وو چې په پاکستان کې ترهګرۍ ته په هوا ورکولو کې د هند استخباراتي اداره راکا کړه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سهار سره د یو لوړپوړي پلاوی ترکمنستان ته روان شوی دی. وزیر اعظم به د دې دورې نه پس په 28 مئی کرغستان ته هم ځي او د دواړو هیوادونو په دورو کې به په دوړخیزه تعلقاتو او د سیمې او دغه سي د نړۍ په چارو خبرې کوي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې ورو.
وزیر اعظم نواز شریف نن په درې ورځنۍ سرکاري دوره ترکمنستان او کرغزستان ته سره د یو اعلی سطحې وفد روان شوی دی. په دې وفد کې د اوبو، د بجلی او د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف، د تجارت وفاقي وزیر خورم دستګیر او د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی نه علاوه د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی هم دی. د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼې تر مخه د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف به اول ترکمنستان ته ځي، چېرته چې باغه د ترکمنستان صدر سره ملاقات کوي او بیا به د وفدونو په سطحه خبرې اترې کوي. د ترکمنستان اعلی چارواکو سره په ملاقاتونو کې به په دواړو خصو تعلقاتو، تاپی ګیس پایپ لاین، توانایي، سکیورټي، تجارت، معیشت، کامرس، تعلیم، دفاع او ساینس او ټکنالوژي په شمول علاقایي او په نړیوالو معاملو خبرې اترې کیږي. وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې یو شجرکارۍ په دستورو کې هم ګډون کوي. دا شان په 28 مئی وزیر اعظم نواز شریف په د کرغزستان دوره کوي. د کرغزستان صدر سره ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطحه به ملاقاتونه کیږي چې پکې به په خپل منځي تعلقاتو او تاون په اړه خبرې اترې کیږي. د ذکر د دوړ ملکونو په دورو کې به په ځینې مفاهمتي یادښتونو لاسلیک هم کیږي. د خارجه چارو دفتر په وینا چې پاکستان وسیع شایي ملکونو سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او غواړي چې خپل تعلقاتو ته نه صرف په ټولو شعبو کې وده ورکړي، بلکې په خاص توګه سکیورټي، توانایي او رابطه کاری ته زیاته وده ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لاړه د امریکا اخبار نیویارک ټایمز کې د یو پاکستانی کمپنی اگزیکټ پاړه خپور شوی یو ریپورت پاړه د تحقیقاتو حکم نه پس وفاقي تحقیقاتي ادارې د یادې کمپنی په مختلفو دفترونو چاپی وهلي او دفتری ریکارډ او کمپیوټر یې قبضه کې اغستی دي. پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د کمپنی دوه کسانې هم نیولې دي. د کمپنی پاړه نیویارک ټایمز رپورٹ کې ویل شوی وو چې جالي ډیګرانو کاروبار کوي. د پاړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورٹ کې ورو.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د امریکای اخبار نیویارک ټایمز کې د یو پاکستانی کمپنی اگزیکټ په اړه د یو خبر شوی رپورت د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې داخله وزیر وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای ته د معاملې فوري تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویل دي چې د دې خبرې تعین دي هم اوشي چې د نیویارک ټایمز خبر کې څومره صداقت دی. د ذکر ده 13 ورځ د نیویارک ټایمز د پاکستان بیورو چیف ډیکلن والش په یو تفصیلي رپورت کې ویل شوی دی چې څنګه یو پاکستانی کمپنی اگزیکټ چې خپل معاملات پټ ساتي په مبینه توګه جیلی اسناد، وجود نه لرونکي یونیورسيټیانو او سکولونو او د خلکو نه په لکونو ډالر ګټلی دي. په دې رپورت کې دا خبره هم راغلې ده چې پاکستان کې د دې کمپنی تر لاندې کارکونکي بول میډیا ګروپس کې سرمایه کاری په اړه ګنګوسې روانې دي او د دې کمپنی مشر شعیب احمد شیخ دا تورونه ردوي چې بول میډیا ګروپ ته پاکستان پوز یا د جرایم پیشه خلکو حمایت ترلاسه دی. د رپورت په وینا ښکاري داسې چې د جیلی ډیګریانو سرمایه کاری په بول میډیا ګروپ کې استعمالیږي. د ډیکلن والش رپورت کې د اف بی آی یو ایجنټ د خولې لیکل شوی دی چې په ژوند کې دومره غټ فراډ نه دی لیدلې. د معاملې په اړه د تعلیمي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر کبلا یاز وایي چې د دې معاملې جوړ تحقیقات پکار دي.
دا خو چې دا کوم اطلاعات راغلي دي باید چې د ډېر جوړ تحقیق وشي او تپوس وشي چې دې هغه کې څوک ملوث دي په دې ټول سکینډل کې، ځکه چې د دې وجه نه د پاکستان نوم ته ډېر زیات زیان رسی دے، نقصان رسی او بل دا ڈگری چې دا چا په لاس کې دي اوس به د دې وجنه مجبور شي ټول ادارې دا به د ټولو خلکو اوس ډیګری بیا یقیني کوي او ګوري به چې چېرته دا جعلي ډیګری خو نه دي. نو ډېر غټ تاوان دی او حکومت ته پکار دی چې ډېر ژور تحقیقات وکړي. د دې خبره
هم نن د امریکای اخبار نیویارک ټایمز دی رپورټ په اړه د پاکستان سینټ کې بحث هم وشو. د پیپلز ګوند سینیټر احتساس احسن سینټ ته وینا وه چې دا یو سنجیده معامله ده، ځکه چې د اخباري رپورټ مطابق یو پاکستانی کمپنی جعلي ډیګریانې جاری کوي. سینټ دا معاملہ تحقیقاتو لپاره د سینټ د تعلیم قائمه کمیټې ته وړاندې کا او ویل چې تحقیقاتي رپورت د یو میاشت کې جمع کړی شي. بلخوا اگزیکټ کمپنی په دې لګول شوی تورونه به بنیاد ګرځولې دي او ویل دي چې قانوني لار بخپلوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو بلوچستان ته. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وای حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فنډونه ادرولی دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکه چګسي او د جمعیت علما اسلام عبدالرحمن کتران تور لګوي چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي، خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر حمید خان اچګزي د دې تورونو په ځواب کې وایي چې حکومتي او د اپوزیشن غړو ته یو ډبل فنډونه ورکول کیږي. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د بلوچستان اسمبلی د اپوزیسیون غړیو د سې شنبې په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې پر حکومتي غړیو ژغ وکړ چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه دی ورکړي تر څو دوی هغو خلکو ته چې دوی ته رای ورکړي کار وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر انجینیر زمرک اڅکسي په غونډه کې له صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکسي څخه وپوښتل چې ولې یې د ترقیاتي فنډونه درولي. دا خو حق نه دی چې څوک ورسي او په پی این ډی کې زما په فایلو سره کار شو وکړي چې دا د زمرک خان دی او باید چې فنډ ورنکړل شي. صفا درته وایم چې له دې سره زما په حیثیت هیڅ اثر نه لویږي. اوس هم چې تاسو راتلونکی بجټ تیاروي نو ماته صفا ووایاست چې فنډونه راکوئ او کیا که چیرې بیا دا ستاسو جایداد وي او ستاسو پیسې وي نو بیا ووایاست چې زموږ دي او موږ یې هیڅ چاته نه ورکوو. بیا سمه ده، دا کومه طریقه ده چې تاسو بیا بیا موږ غلطوئ؟ زمرک اڅکزي او د جمعیت علما اسلام فیوډلي سردار عبدالرحمن کتران دواړو بیا بیا غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې د ټول کال د پرمختګ پروژو رپورټ شریک کړل شي، خو له بیا بیا غوښتنې باوجود هم د دوی دا غوښتنه پوره نه کړل شوه. زمرک اڅکزي صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکزي ته په اشاره سره وویل تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼلی او د دې فنډونه مو د خپل ګوند فنډونه بللي. تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼئ، دا ستاسو نه بلکې د ولس جایداد دی او دا پیسې د ولس د ټکټونو پیسې دي او دا یوازې د یو ګوند یا یو حکومت لپاره نه دي. که تاسو ما ته خپل حصه راکوئ سمه ده، ګنې زه زبردستي نه درسره کوم. تر دې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي وزیر ډاکټر حمید اڅکسي د زمرک د خبرو په ځواب کې وویل د د څنګه پی این ډی د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل د اسمبلی هر غړي ته یو شان حصہ ورکوي او له هیڅ چا سره یې زیاتوب کړی نه دی. د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل له یو وزیر سره اختلاف شوی او د هغه فنډ ورکړل شوی نه دی. زما په وزارت کې او د ډاکټر مالک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیسیون غړیو ته هم همره فنډونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي. د ویل وردا چې د روان حکومت له پایله بیا تر اوسه پورې د اپوزیسیون د بیل بیل ګوندونو غړي پر حکومتي غړیو دا تور پورې کوي چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه هم حکومت خپلو غړیو ته ورکوي او د دوی سیمو ته هیڅ پام نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو د پرمختګ ادارې فاټا سیکریټریټ چارواکو پریکړه کړې ده چې نور به د قبایلی سیمو په پرمختیایي ادارو او نړیوالو امدادي پروژو کې د نوکرو لپاره یوازې د قبایلی سیمو هغه ځوانانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې د فاټا ډومیسایل ورسره وي. د دوی په وینا د دې ګام هدف دا دی چې د فاټا ځوانان پر روزګار کړل شي. د دې سیمو ځوانانو د دې ګام هرکلی کړی دی، خو وایي چې حکومت باید په دې خبرو عمل هم وکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې اورو.
په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې ډایریکټریټ اف پروجیکټس لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د قبایلی سیمو بیلابیلو محکمو چارواکو ته امر ورکړل شوی دی چې نور به په فاټا کې د کالنی ترقیاتی پروګرام یا ای ډی پی، پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام او نړیوالو امدادي ادارو تر لاندې پروژو کې د ګریډ یو نه تر د ګریډ شپاړسم پورې چوکیو باندې یوازې د فاټا ډومیسایل لرونکي ځوانان اخیستل شي او د ګریډ ولسم لپاره به په هغه صورت کې د خیبر پختونخوا یا د کومې بلې سیمې نه تن په فاټا کې اخیستل کیږي چې د قبایلی سیمې امیدوار ورته خپل اسناد نوي جمع کړي. دا چې دغه پریکړه تا قبایلی ځوانان څنګه ګوري په دې حق له د زده کوونکو یوې اتحادیې افریدي سټوډنټس یونین یو مشر سیراج پریدی مشال ریډیو ته وایي.
چې دوی کومه فیصله وکړه او کوم نوټیفیکیشن شوی دی نو یقینا چې دا د فاټا د قبایلو د نوجوانانو لپاره چې دا ډېره خوشایند فیصله ځکه چې که تاسو وګورو تقریبا هر یو الګ کوم دی ډبل ایم ایچ کوم دی کړی دا خو هغه موجوده ټیم کې بېروزګاره ګرځي خو دا داسې یوه فیصله چې دې سره چې څومره نوجوانان تعلیم یافته دي هغه به په دې کې کوم دی ایډجسټ شي خو صرف مونږ یو ریکوست کوو په دې فیصله کې په دې نوټیفیکیشن کې نوټیفیکیشن هر ځل کېږي خو داسې څه عملي کاروي پرې نه کېږي ځکه چې په هغې باندې خلکو دو نمبر ډومیسایل جوړې کړي او دغه پېښور پنجاب بېلابېلې خلک چې کوم دی په دې باندې بیا ایډجسټ شي
او د خیبر جنسی یو بل ځوان او د خیبر پښتونخوا د یوت اسمبلی غړی مسلم خان پردی وایي چې دې نه وړاندې به قبایلو سره په فاټا سیکټریټ کې امتیازي سلوک روان و خو اوس دا یوه ښه پرېکړه ده
یو ټیم دا یو د فاټا سره یو امتیازي سلوک پرې کېدو کوم به د فاټا سیټونو په هغه کې به مطلب د فاټا به 20% خلک کېدو او دا نور چې فاټا نه علاوه الو کېدي مصر دا به 80% خلک کېدو شکر الحمدلله اوس د فاټا هغه خلک نه دي چې کوم مخکې دي اوس یقین وکړه چې سوشل ورک ماسټر چې کسې د فاټا د هر یو ګوټ نه د هر یو تپې نه د فاټا ایجوکیټډ سړی ماسټر سړی به روزي چې زموږ فاټا بې شمېره اسټوډنټان جاب لیستي هغه د هغه مې چې اکثر فارن کنټریز لسی
د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې ډایریکټوریټ آف پروجیکټس چارواکي په دې خبر پاڼه کې لیکي چې دغه پریکړې مقصد زیات نه زیات بېروزګاره قبایلي تعلیم یافته ځوانانو ته روزګار ورکول دي او چې کله هم د فاټا سیکټریټ لخوا د ملازمت لپاره په اخبارونو کې اشتهار کیږي نو باید د قبایلي سیمو تعلیم یافته ځوانان دې ورته خپل اسناد جمع کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو ته د قبایلی سیمو زده کوونکو تیر ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د اعلان شوي کیډټ کالجونه پوهنتون او میډیکل کالج جوړ کړل شي د دوی په وینا که حکومت دا ژمنې پوره کړي نو د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي د قبایلی سیمو ځوانانو ته به په خپلو سیمو کې د زده کړو موقع برابرې شي نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې
د فاټا سټوډنټس فیډریشن یا د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان غړو خبری کانفرنس کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د امن د ټینګښت لپاره د حکومت په دغه سیمو کې شته تعلیمي نظام ښه کولو او نوې تعلیمي ادارو جوړولو باندې کار وکړي او د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي قبایلی زده کوونکو ته د ویړیا زده کړو اسانتیا برابر کړي د یاد سازمان صدر برهان الدین مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د قبایلی زده کوونکو لپاره اعلان شوی سکالرشپ هم زیاترو ته نه ورکول کیږي
څوک پټي خرڅ کی څوک وګانې خرڅ کی نو هغه راشي دلته کې ایډمیشن ځان لو کی نو دلته چې کوم وزیر اعظم سکالرشپ اعلان شوی او هغه مو سپوري د فاټ سټوډنټس ته نه ملو شوی او اوس پورې ما الکان له ما شانت دمکان ملایږي په یونیورسيټو کې چې را تاسو کدا فیس هم جمع نه کړی تاریخ په سمستر ځای کې دی
د اورګزای ایجنسی محمد نکیر چې په پیښور کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې د تیر کال سکالرشپ ورته لا تر اوسه نه دی ورکړی شوی
د ټیکنیکل چې کوم دا سکالرشپ او ډیکام کې ماته ملو شو او زه بیکام کوم ماته بیکامن کې دا سکالرشپ نه دی ملو شوی هغه مونږ ته ویل په 2014 ان کې به ملایوي هغه 15 ان کې به ملایوي ګوم دا ډیټ را کوي نو د تیر کال ول مونږ ته 2014 ان کې ملو نه شو نو هغه به مونږ ته څه ملو شي دا بل کال پیراله
د شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکې صدام حسین چې د خیبر میډیکل یونیورسيټیز د کوونکې دی مشال ریډیو ته وویل چې له پوزي اپریشن مالی ستونزو او بیا د هغې برسیره د قبایلی زده کوونکو ستونزو ته د حکومتونو د پام نه کول له وجې د دوه زیاتره ملګرو زده کړې ترلاسه کول پریخي دي
چې زما کوم ملګری یا زه کوم پیژنم هغه کوم کلی کې کنه مثال کوم ایریا کې کنه نو هغه کې چې زین چې 10% خل چې کوم دی کنه هغه سبق وای او 10% خل چې کوم دی هغه سبق پریخي دی کنه اته شی واجب پریخي دغه واجب پریخي چې دوی ته کوم هغه سہولیات دي کنه هغه سہولیات نه دی ملو شوی کنه د ګورنمنت طرفه
یاد دی وی چې تیر کال وزیر اعظم میاں نواز شریف د قبایلی زده کوونکو لپاره د مالی مرستو اعلان کړو او بیا مرکزی حکومت د شمالي وزیرستان څخه د بیکوره شوی زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو او کالجونو کې د ویړیا زده کړو اعلان هم کړی و چې په نتر لاسه کې دوی د قبایلی سیمو زده کوونکو سو واري احتجاجي مظاهره هم کړی دي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي د بریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د سین صوبی وزیر اعلی سید قائم علی شاه وای د تیری اونۍ د هغه برید چل جوړونکو نیولې دی په کوم کې چې تر درې څلوېش زیات کسان وژل شوی. سید قائم علی شاه دا څرګندونه د سی شنبه په ورځ له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وکړه. وزیر اعظم نواز شریف د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا اباسی امر کړی دی چې کریډټ کالج رزمک دی له نوشاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي. سردار مهتا اباسی د سې شنبه په ورځ ویلي دا پریکړې ځکه کړې ده چې د پوینا په شمالي وزیرستان کې تر فوزي عملیات وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فندونه درولې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکه څخه او د جمعیت علما اسلام عبدالرحمن کیتران تور لګولی چې حکومت د دوی فندونه خپل غړو ته ورکوي. خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر حامد خان څخه وایي چې د اپوزیشن او حکومت غړو ته یو ډول فندونه ورکول کیږي. د روس د کورنۍ چارو وزیر ولادمیر کولوتسیف د سې شنبه په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره ولیدل. ولادمیر کولوتسیف داسې سفر افغانستان ته تللی چې لوړاندې نه اعلان شوی. لارګ خبر سوی خبر پاڼه لیکي چې دواړه غاړو د دواړخیزه اقتصادي او امنیتي چارو او د تراګری پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د سې شنبه په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاکارانو سره ولیدل چې عراقیو قبایلو ته د روزنو او وسلو ورکولو په اړه سره وغږیږي. د دې ګام هدف دا دی چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار په بیرته نیولو کې له عراقیو قبایلو سره مرسته وسی. په دې غونډه کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر هم ناست وو.
لند خبرینم د بریوال کاکړ نوورې د لوسبه په اسلام آباد کې د سراج صحیر نوورو چې د پاکستان ځنل وسپانو په خپل اداريو کې سلیکلې دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پاکستان او افغانستان د انټيليجنس ادارو ترمنځ په لوزنامه باندې لیکلې دي. په دې کې جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي د پاکستان او افغانستان د انټيليجنس ادارو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد د مشترک حل زلو لوزنامه با په دې منطقه کې لمدي راځي روانه ترهګرۍ او بدامني قابو کولو کې غوړ کردار ولوبوي او هم دا وجره چې د لوزنامې ته ډیر اهمیت ورکړل کیږي. او دا رنګ بل پلو د افغان ولسمشر ویان اجمل عبدی هم یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي دي چې د دې لوزنامې مقصد د ترهګرۍ پر ضد مشترک حل ځلې کول دي. د اداري په وینا چې د دې معاهدې نه دا سرګند شو چې دواړو ملکونو د تیر وخت شکونه او غلط فهمۍ ختمې کړې دي او د یو بل سره ښې اړیکې لري، نو ځکه اوس د ترهګرۍ پر ضد کوششونه هم په ګډه سره کوي. او د دې ښه تعلقاتو څیره د ډاکټر اشرف غنی په سر ده، ځکه چې د صدارت د چوکۍ ترلاسه کولو وروسته هغه لومړی سفر د پاکستان وکړو. د کوم چې د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوط شو. دریا اخري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د مشروالۍ او ادارو ترمنځ داسې د اعتماد فضا قائمه پاتې شو. نو دوانو ملکونه د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي او په دې منطقه کې د امن لپاره غوړ کردار ادا کولای شي. بای چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره دوانو ملکونه نور هم چټک ګامونه پورته کړي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پانه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په سرکاري می ادارو کې د استادانو په تنظیمونو باندې د بندیزونو لګول تجویز یو ښه ګام دی، ځکه چې په تعلیمي ادارو کې یو ښه عام تنظیمونه یو ښه کار نه ګڼل کیږي. نو د استادانو تنظیمونو ته به څوک څه خو وایي؟ اداري افلان دي لیکي چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې دا وخت شلو پوري د استادانو تنظیمونه کار کوي او په سرکاري ادارو کې دومره تنظیمونه جوړېدل د خرابې کارکردګۍ سبب ګرځېدلې دي، ځکه چې د دې په وجه استادان د وړو په سبق توجه نه ورکوي او دا شند وړو مستقبل په داو ولګي. اداریا اخر کې وایي باید چې صوبایي حکومت د تعلیمي اصلاحاتو پرانا کې دا تجویز عملی کړي او د استادانو په تنظیمونو باندې په فوري توګه بندیز ولګوي. خو د دې سره سره باید چې د استادانو په مسلو باندې هم توجه ورکړي چې هغوی په څه وجه دا تنظیمونه جوړ کړي دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. فرانس پریس خبری ایجنټس د ایگزیکټ نومي پاکستانی کمپنی پړه د نیویارک ټایمز رسپانې لخوا په لګیدلو د درغلی او د تورونو او د پاکستانی حکومت لخوا د یادی کمپنی پر ضد پورته کړل شو ګامونو پړه لیکنه کړې ده. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي چې د افغانستان یو جج اغو یولس پولیسو ته د یو کال بند سزا واوروله چې په کابل کې د خلکو لخوا د فرخندینو مې جینې د وژلو په وخت له غفلته کار اخیستی و. نور تفصیل د اسرار عالم مومن نه اورو.
ای پی خبر ایجنس لیکي د پاکستان چارواکو ویلي دي چې په دې هیواد کې د موجودي ایگزیټ کمپنی په اړه تحقیقات کوي. په یاد کمپنی د نیو ټایمز ورځپاڼې لخوا تور دی چې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار کولو سره په میلیونونو ډالره ګټي. د کورونو چارو مرکزی وزیر او وفاقي تحقیقاتي ادارې ته امر کړی چې دغه کمپنی په اړه تحقیقات وکړي چې دا رنګ معلومه کړي چې آیا واقع هم په داسې کوم غیر قانوني کار کې ککړه ده چې لوج یې په نړۍ کې د پاکستان ښه شهرت ته زیان رسیدلی شي. د ایگزیټ کمپنی د مطبوعاتو څنګه چمتو ده چې د خبرونو او روانو چارو یو ټی وی چینل شروع کړي او د دې لپاره یې د نورو چینلونو د روانو چارو د پروګرامونو مشهوره قربانه او خبریالان هم لمسولي چې که د دوی ټی وی چینل ته راشي نو غټې تنخواګانې به ورکوي. ایگزیټ کمپنی او د دې چلوونکي افسر شعیب احمد شیخ د ګل او نهي پر ورځو خبری اجانس ته د یادو تورونو په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه خو پر خپله ویبپاڼه یې دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي او زیاته کړې ده چې دوی به د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خلاف عدالت ته ځي. په یاد پیغام کې د لګول شوو تورونو نیغ په نیغه ځواب نه دی ورکړل شوی خو الزام یې لګولی چې د دوی مخالفه ځایي رسنیو له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ګډه د دوی کاروبار ته د نقصان رسولو لپاره دغه سازش جوړ کړی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان یو جج هغو یولس پولیسو ته د یو کال قید سزا ورولي چې په کابل کې یې د خلکو لخوا د فرخندینو میجینۍ په وژلو کې رول درلودو. دغه پولیس د خپلې دندې په ترسره کولو کې غفلت کړی وو او باقي پاتې اته کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشې کړل شوي دي. د فرخندې وژنې سره په کابل کې مظاهرې راپورته شوې چې پکې ځینو مظاهره چیانو داسې شکلي یا وربوزې اچولې وې چې پرې د دغه وژل شوي جینۍ په وینو لړلې تصویر جوړ وو. د نړۍ په بیلابیلو برخو په خاصه توګه واشنگټن کې د فرخندې په یاد کې هغه وخت شمې بلې کړل شوې کوم وخت چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا په سفر وو. د افغان چارواکو لخوا له تحقیقاتو دا خبره مخې ته راغلې چې فرخندې د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې. د فرخندې د وژنې پر وخت د موجودو پولیسو پر ضد عدالتي کاروایی په سرکاري ټي وي نیغ په نیغه ښودل شوي خو د عدالت لخوا په وړومبۍ فیصله کې سستۍ د فرخندې د کورنۍ په ګډون یو شمېر کسان غوسه کړي وو. همداراز دغې پسې بیا پولیسو ته د سزا په اورولو کې ځن هم د ممکنه سیاسي مداخلت په اړه اندېښنې راپورته کړې وې.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د عراق د رمادي خار په حقلا یو مقاله خبره کړې ده چې د انبار سبي سرخر دا وخت د اسلامي دولت وسلوالو په قبضه کې دی او شیا ملیشای د واپس نیولو لپاره تیاریانی کوي. د عراق وزیر اعظم یوې شیا ملیشا ډلې ته ویلي دي چې د خار واپس ترلاسه کولو په کار روایت کې برخه واخلي. بلخوا یاد وسلواله ډله وایي چې د رمادي مشرقي اطرافو ته مخې ته روان دي. تفصیل د ملیحه میرزاده ناورو.
په زرګونو شیا ملیشا جنګیالي له رمادي خار سره نږدې او پوځي اډه کې راغونډ شوي دي چې د مې پر 18 نیټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د عراق د دغه نیول شوي خار د واپس اخستلو لپاره د جوابي کاروایي تیاری کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی له دې وړاندې د انبار صوبې په سرخر رمادي کې چې سنیان پکې په زیات شمیر کې دي شیا ملیشا ځواکونه د ځای پر ځای کولو په اړه زړه ناسړه وو. خو بیا د مې پر 18 نیټه عبادی د حشید شابي نومې شیا ملیشا ډلې جنګیالو ته حکم ورکړ چې د رمادي واپس اخستلو د جنگ لپاره مخې تراشي. دا ترغې روسته ده چې د امبر صوبایي کونسل او سونی قبایلي مشرانو د مرستې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د اسلامي دولت وسلوالو د پولیسو او حکومت پلو جنگیالو د لټون لپاره کور په کور چاپې والی دي او د مئی پر 13 نیټه په فرات دریا کې د یو شمېر کسانو مړي غورځولي دي. ځایي اوسېدونکو د یاري لامل د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې له اسلامي دولت وسلوالو سره د حکومت د ملاتړو نمونه دي چې د هغوی کورونو ته ورننوځي. په دې کې په تیره د البو الوان قبیلې کسان دي چې خواوشا 1.5 کسان یې نیول شوي دي. د انتظامی په خبره د مئی د 15 نیټې راهیسې د رمادي په جګړه کې خواوشا 1500 وګړي او پوځیان وژل شوي دي. په امبر صوبه کې د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې خبریال رپورټ ورکوي چې د مئی په 15 نیټه د امبر صوبې نه تللي حکومتي ځواکونه په شپه کې راټول شو او د صوبایي سرخر له غربي اطرافو نه جوابي کاروایي وکړه. سپینه ماڼۍ د مئی په 13 نیټه وویل چې د رمادي ښار د لاسه تلل یو نقصان دی، خو امریکا او ایتلافیان به یاده سیمه د واپس ترلاسه کولو په لارې کې د عراقي ځواکونو مرسته کوي. ملګرو ملتونو د مئی په 13 نیټه وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته خواوشا 25,000 کسان له رمادي تښتېدلي دي او زیاتره یې بغداد ته مخه کړې ده. په عین حال کې اسلامي دولت وسلوالو او عیني شاهدان وایي چې یادې ډلې د مئی په 13 نیټه په بکتر بندوګاډو کې له رمادي نه ختیځ لوري ته مخه کړې ده چې پکې د الخالدي ښار خواوشا سیمه یادیږي. دغه سیمه ده چرته چې په حبانیا مرکز کې شیعه جنگیالي راټول دي. د امبر صوبایي کونسل ویلي دي چې خواوشا 3,000 شیعه جنگیالي به د رمادي ښار د آزادولو لپاره په کاروایي کې برخه اخلي.
دا وا ملیحه میرزادا. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خفګان د طالبانو په سر رامنځته شوی. افغانستان غنی چې پاکستان په ملاتړ په افغانستان کې طالبان بریدونه کوي او پاکستان هم د دوی د امنیت د خرابوالي تر شا د افغانستان لاس ویني. خو اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راشه درشه زیات شوی، افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. آیا دا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ نری غزیدلې تار شوکولی شي او کنه؟ امریکا غږ په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې ژباړه درته نجیبا میر وړاندې کوي.
د امریکا غږ د اردو څانګې خبریالې کوکب فرشوري د افغانستان په اوسنیو حالاتو یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی. اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خړې اوبه په پاکېدو ښکاري، د طالبانو مخ په زیاتېدو بریدونه د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. نوموړی افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم روستي سفر ته اشاره کوي چې ورکی ویلی د طالبانو بریدونه دوی غندي او د افغانستان دښمنان د دوی دوستان نشي کېدی. کابل له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بریدونو په تناظر کې پاکستان ته د شک په سترګو کتلی دي او داسې انګېرلې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د پاکستان په ملاتړ ترسره کیږي. خو دا چې د پاکستان وزیر اعظم داسې په زغرده په افغانستان کې د طالبانو بریدونه وغندل، نو دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ نیتونه یو څه صفا شول. خو له هغې وروسته په افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شول. شنونکي وایي دغه بریدونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مفاهمت فضا بیرته خرابه نه کړي. میخایل کوګلمن په واشنگتن کې د یو سیړنیز مرکز سره تړاو لرونکي تحلیلګر وای په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې په ډیرو څانګو کې مخ پر وده دي. نوموړی وایي د پاکستان د پوځ مشرتابه اوس مهال د کابل د واکمنو سره راشه درشه ځکه زیات کړی دي چې د پخوانی حکومت په پرتله د افغانستان د اوسنی حکومت سره د پاکستان پوځ ډیر په اسانه خبرې کولی شي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د دواړو لورو اړیکې ځکه خرابې وي چې کابل به اسلام آباد ته ګوته نیولا چې افغان طالبان حمایه کوي او اسلام آباد به ویل چې د دوی د ثبات په خرابوالي کې د افغانستان لاس دی. میخایل کوګلمن وایي د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې ښې شي، پاکستان له پکار دي د هغو ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې غوڅې کړي چې په افغانستان کې اړې ګړې رامنځته کوي. ځینې نور شنونکي بیا په دې باور دي چې کېدای شي اقتصادي ګټو به کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړي وي. په دې لاره کې د چین رول ډېر جوت معلومیږي. چین په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د کاشغر او گوادر ترمنځ به یوه لویه اقتصادي لاره جوړوي چې 46 بلیون ډالر لګښت به پرې راځي او د دې لویې پروژې د بشپړولو لپاره په سیمه کې امنیت خورا زیات ضروری دی.
مشال ریډیو تاسو ته د وو نجیب امیر په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو د پراختیا د سیمې د سولې په دې لاره کې د اختلافات او ختمولو په اړه یو رسنی کانفرنس شوی دی چې پکې په سلګونه کسانو د مدني ټولنو غړو پوهانو او د چارو شننکو برخه اخیستې وه. د غونډې ګډونوالو په افغانستان پاکستان او قبایلي سیمو کې د امنیت او سولې لپاره د ځوانانو پر رول خبرې وکړې چې تفصیل درته ذبیح الله شفق وړاندې کوي.
د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان پاکستان او قبایلي سیمو کې د سولې ټینګښت د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې د بې اعتمادۍ له منځه وړلو او په سیمه کې د افراطیت په مخنیوي کې د ځوانانو د رول په اړه رغند او ګټورې خبرې وکړې. په پاکستان کې د ځوانانو د نړیوال فورم استازي او په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو د اتحادیې مشر ابراهیم خان ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس جوړولو د موخې په اړه وویل.
کانفرنس موخه همدغه وه چې په سیمه کې افراطیت مخه ونیول شي او د ځوانانو صلاحیتونه تقویه شي تر څو په منطقه کې سوله راشي او د وطن احساس پکې پیدا شي، دواړو خواوو ځوانانو په منځ کې همغږي پیدا شي تر څو دوی وکولی شي د خپل تنونو کې د سولې لپاره کار وکړي.
د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي خادم حسین بیا وایي چې دا ډول کانفرنسونه د ځوانانو په فکري او شعوري وده او په پښتني سیمو کې د افراطیت په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. نو مولوی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا سې قسمه غونډو نه صرف دا چې ډېر لوی اهمیت دی بلکې دا ضروری دی. یو خبره خدای دې څنګه چې ما ارزو کوم د فکری جوړښتونو سره دا ډېر ضروری دی، فکری مباحثه ډېر ضروری ده. دوی ما خبر ده چې د ځوانانو د مختلفو شکلونو کې د په دواړه غاړه باندې د اقتصاد د مخکې تلو کی انتهای مهمه خبره ده. د دې د وژنوم یو بل سره ناست پاس د ملي ملټنسي په حواله یا د انتهاګرای په حواله چې کوم تصورات یا فکر یا نریټیو خوره ده کا هغه افغانستان کې ده کا هغه پاکستان کې ده، ما خل لا دي چې د دې واحد لار ده چې ځوانان خپل کې د ډایلاګ عمل سره کینی او هغه ټول خبرې تجزیه کی کوم شی دې سبب ګرځي.
د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو د پونځي استاد اعزاز خټک بیا په دې خبره ټینګار کوي چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امنیت لپاره د یو بل په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. له بلې خوا د پېښور پونتون د سیاسي علومو د پونځي او پېښور مؤسسه سبا اعزاز بیا په دې باور ده چې د ځوانانو دا ډول غونډې ګټورې دي او وایي د لرو برو پښتنو ځوانانو ترمنځ دا ډول غونډې باید لا ډېرې شي. د یادونې وړ ده چې دغه یو ورځنی کانفرنس ته د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال هم د ویډیوي کانفرنس له لارې وینا وکړه. ویل چې د افغانستان او خیبر پښتونخوا ځوانان د پسیمه کې د افراطیت د مخنیوي او سولې او ثبات د ټینګښت لپاره مثبت فکر خپل کړي او په دې لار کې هلې ځلې وکړي.
دا ذبیح الله شفق ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او په دې کې د تازه بدلونونو په اړه بحث کړی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان یوازې ژمنې نه بلکې عملي ګامونه غواړي. پاکستان بیا په لومړي ځل د افغان طالبانو بریدونه ترهګري بللې ده. بوریوال کاکړ د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په ډان روزپانه کې د خبرې سوي د مقالې په فایل کې لیکوال موید یوسف لیکي چې په تیر اونۍ کې کابل ته د پاکستاني ولسی او پوځي چارواکو سفر یو عام سفر نه وو او نه هم لدی سفر وروسته رامنځته سوي څه یو عام خبره ده. مقاله لیکي د دې سفر هدف دا و چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړي څوک چې لدی کابل غوسه دی چې د په فکر د پاکستان لخوا پر کړو ژمنو عمل نه کیږي. د مقالې په لیکنه د پاکستان لخوا دا یو ډیر مهم ګام و چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د افغان طالبانو بریدونه ترهګري وبلله. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په دې بیان کې له افغان حکومت سره دا ژمنه وکړه چې کیه چیري د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو کوم پټنځای ومندي پر ضد به ګامونه پورته کړي. د مقالې لیکوال موید یوسف لیکي تر دې وړاندې موږ د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانستان او په افغانستان کې د وسلوال طالبانو په اړه داسې څه بیان نه دی لیدلی. لیکوال زیاتوي چې که یو سړی د ښه امید لرلو عادت ولري نو هغه به دا فکر وکړي چې ګواکې رښتیا هم د پاکستان په فکر او تګلاره کې بدلون راغلی دی. د دې په وینا کچیر څوک بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی پر ځای وي نو هغه به له پاکستانه یوازې د ژمنو نه بلکې د عملي ګامونو هیله ولري. د مقالې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی فکر کوي چې که چیرې پاکستان د ځان ملګری کړ نو بیا طالبان پر بل نه سیتلای. لیکوال زیاتوي چې همدا لامل دی چې اشرف غنی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی تګلارې ته شا کړه او پاکستان ته تر هند زیاته توجه ورکړه. همدې دریز افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې دننه له سیاسي مخالفت سره مخامخ کړی دی. د مقالې په لیکنه اوس ولسمشر اشرف غنی له پاکستان غواړي چې په هر صورت طالبان دې تعذیر کړي چې وسله وغورځوي او له افغان حکومت سره جدي خبرې وکړي.
د لیکوال موید یوسف په وینا پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې تر اوسه مایوسه کړی دی، هغه ځکه چې لای هم افغان طالبان لږ تر لږه پر دې نه دي سلا کړي چې خبرو اترو ته حاضر سي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لس بجو،
حجرا
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو خوستا. د خوست تړنی ولسوالۍ اکثر اوسیدونکي د سکول او پاکي اوبه نه لري. د سیمه اوسیدونکي وایي چې دوی په خپل روزنی ژوند کې د ډنډونو او یالو له اوبو څخه ګټه اخلي. برخو د تړنی ولسوال هم په یاد سیمه کې د پاکو اوبو نشتون مهمه مسأله بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو ادارو د پاملرنې او مرستو غوښتنه کوي. نجیب الله لوخیل یې نور تفصیل وړاندې کوي.
سره له دې چې د خوست ولایت په ډیری ولسوالیو او اړوند سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی، خو د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو لا هم په دې برخه کې ستونزې لري. هغوی وایي په ځینو کلو کې د اوبو شبکې جوړې شوې او ژور څاګان کیندل شوي، خو په اکثره کلو کې بیا خلک د ویالو او ډنډونو اوبه د څښلو لپاره کاروي. قومی مشر قماندان غفار خان مشال رو ته ویل چې
تړنۍ منطقه اکثریت للمه دو، دلته د بارون اوبه ډنډ خلکو ته جوړې کړې دي. د ډنډ ته د بارون اوبه چې هغه ډنډ نه بیا استفاده کیږي، یز خو ځنه منطقه کې چې د غرنه صفا اوبه په نال کې کوم منطقه تر وتلې هغه خلکو ته سهولت هم دی، مریضې هم کمې شوې دي.
قماندان غفار خان زیاتوي چې د هغه سیمو خلک چې د ډنډونو له اوبو د څښاک لپاره ګټه اخلي د ډېرو ستونزو او ناروغیو سره مخامخ دي. د تڼۍ ولسوالۍ یو بل تن قومي مشر حاجي مامور خان وایي چې د دوی اتیا سلنه ستونزه د اوبو ده.
تڼۍ خو په سل کې اتیا فیصده مشکل دي، مشکل دی. موږ خو یې سمو اوبه نه غرنې پرد دې د غاسې چې په یوه کې دې مې چې په نړۍ کې دې مې مقصد ټول چاکان دې بده خو موږ مجبور یا غاړي به چی شي.
د تڼۍ ولسوال هم په یاد ولسوالۍ کې د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتون د خلکو د ژوند پر وړاندې تر ټولو جدي ستونزه په ګوته کوي. جاوید جوشان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولسوالیو کې خلکو ته د څښلو د اوبو اسانتیا برابره کړي.
مو د تڼۍ په ولسوالۍ کې د ولسونو د قومونو په مابین کې اساسي او بنیادي مشکلات د اوبو دي چې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. خلک د ویالو بچي کې، خلک د ډنډو بچي کې، د مرکزي حکومت نه مهله دغه ده چې دغه مشکل ماته بنیادي اساسي په تڼۍ کې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیايي کارکوونکي تل ټینګار کوي چې د ډنډونو او ویالو د اوبو څخه هر وخت د ډول ډول بیماریو د پیدا کولو ویره شته. تڼۍ د خوست ولایت لوري ته شمالي وزیرستان سره په پوله پرته عمل لرونکي که سیمه ده. د دې ولسوالۍ ډیری ځمکې للمې دي او د دښتو ډیره برخه د اوبو د نشتون له کبله شاړه ده. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مهیروي.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې کیډټ کالج رسمکته لنوخاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل شي. سردار مهتاب عباسی پرون ویلي دا پریکړه ځکه کړی دا چې د پوینا په شمالي وزیرستان کې ترپوزی عملیاتو وروسته امن پرځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلی او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان شمالی وزیرستان رزمک ډډ کالج د نوخار نه بیرته شمالی وزیرستان رزمک ته منتقلولو احکامات جاری کړي او ویلي دي چې د کډډ کالج رزمک منتقلولو سره دی دغه خبرې خاص خیال وساتل شي چې د زده کوونکو تعلیمي کال ضایع نشي. نو ما وړي ویلي چې شمالی وزیرستان کې ضربیاضب عملیاتو سره امن پر ځای شوي، سو رزمک کیڈر کالج بیرتا شمالی وزیرستان تا منتقل اولو فیصلہ کړي. د شمالی وزیرستانه قومی اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د کیڈر کالج رزمک منتقل اولو سره سره به زرد کډوالو واپسی هم یقیني شي.
ټول وزیرستان کسرون مسرون وطن یوڅه ته زړه مبارکي ورکوم.
چې تقریبا د 2009 ترنل لپاره د میډ رزما کالج په نوخار کو نن گورنر سره اعلان هوا کو چې واپسو پر رزما کې ابوديجي هغه د پر 10 کروڑ ګرانټ اعلان هوا شو د رزما کالج کومې په خپل ځی باندې غوړي په نږدې ټیم کو ان شاء الله کلاسینا شوري کیږي له دا پیلا سٹیپ د وزیرستان د عمل لپاره او ان چې څنګه کالج واپس لرو درنګ د گورنر نه مطالبه کا د پاک آرمی نه کا د موجوده ګورنمنټ نه کا چې زر تر زر د وزیرستان متاثرین زر تر زر خپل خپل علاقه ته واپس کو سره مراعات او چې څومره نقصانات شوی دی زړه دا سو ګنا دی ته ملاو شي
د شمالي وزیرستان رزمک یو مشر ملک بهادر وویل چې کیډر کالج رزمک د بدمنۍ په وجه تر منتقل شوی وو او استما کوي چې د غلطه به امن راشي
د ځګي په تاک باندې نیس ډیر یو خپا هوی ډیر ارتالینا مې پکړی دي ډیر بختینا مې پکړی دي نن چې بیا ډیر وشه ډیر تاګ میس پدلې ورو تاک باندې ډیر هر کلای ورته وی آی او نیس من پسند خال کی چې ډیر کالج به میس خپل واتا د ځګي چې ډیر کالج په خاک باندې میس تا ډیر څه سملا وی دي د میډ ټیم بچون سبق بشه او دا د میز او می دای ان شاء الله چې میس ایو کر تک ډیر کالج رزما تارو وای ان شاء الله ور سره امن هو دای دا د میډ وټ
ملک جان فراز وزیر وای تر ټولو اول دوی پسیما کې اوږد مهاله امن غواړي او د پوینا د غلطه چې امن وي نو بیا به مخ په وړاندې ترقیاتی کارونه کیږي
کریډټ کالج د وزیرستان یو حق او د خپلې ادارا او د پدال حالات شروع شي چې په وزیرستان شه مکمل امن وي چې دا څه نوي چې بیا یو دا څه واقعیا و شو امید پر اساس باندې د ټول عمر د کریډټ کالج نه دی نو امید سبب وګرځي چې امن روشي نیر د نړۍ د خپلې ادارې چې لکه نستا سره شریک لري د دانش سکول شو چې د کریډټ کالج ته فاټا لگا یونیورسٹی نا سر میڈیکل کالج کا پہل سے ڈیر ضروری دے لگا دا وال رکڑا سو امیز نارتا ہو حکومت سے 600 تکلیف جڑ کا 600 وکڑل چو وزیرستان سے داس آمنوی چارا سے ہر تک محفوظ یا تو وزیرستان خلق کو ادھر تعلیم نہ دیتی کہ وہ فائدہ رہو کھلی
دا یدا ون دا چے کیڈر کالج رزمک دا شمالی وزیرستان پشین کی او یخ موسم باندے مشہور سیما رزمک کے پکال نو نسوا اتا او یم کے جوڑ شوے چې د پاکستان ګډ ګډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي او کال 2009 هم کې د خرابو حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پیښور او بیا نوخار ته په ارزي توګه منتقل شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته د مومند جنسه د های سکولونو زده کوونکي وای چې تر اوسه د نام او لسم ټولګي زده کوونکو ته د حکومت لخوا په وړیا توګه کتابونه نه دي ورکړل شوي. د یاد سکولونو ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي دي د یوې نیمې میاشتې راهیسې زده کړې نه دي کړې او اوس د ګرمۍ چټیانې هم کیدونکې دي چې له وجې به یې زده کړې لا خرابې شي. بلخوا په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي د زده کوونکو د دې مشکلاتو په لړ کې لفاټ سیکرټریټ سره په تماس کې دی ډیر سر باید د مسلې هوارې کړل شي. نور تفصیل د شانه واسترګزی په دې ریپورت کې اورو.
په محمد جنسی کې د های سکولونو د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته د حکومت لخوا وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي چې له وجې ماشومان وای چې هغوی یو نیمه میاشت زده کړې ونه کړې. دوی وای چې په روانه میاشت کې به د ګرمۍ او درې میاشتې جوټیانې هم کیږي خو که تر هغې ورته کتابونه نشو میلاو نو ممکنه ده چې نیم کالي ضایع لاړ شي. د یکون سرکاري های سکول د لسم جماعت زده کوونکي یاسین خان وای
جی زمنګ چې کوم دي کتابونه نشته دي او مخکینی کتابونه دلته پراته و غي سره کړل او څه چې کوم دي هغه نشته دي او وسو مو به ټیوشن نیسو کتابونه نشته دي دا زمنګ ته ډیر تکلیف به ځکه چې کتابونه نه موږ به سټډي سکی کوو.
او صاحب نو مې د لسم جماعت یو بل زکون کې وویل چې د زالو ملګرو زکون کو نه کتابونه خست دي خو هغه هم په کم شمیر کې دي نو دغه وجه ده چې یو یو کتاب ته 15 ماشومان راغون شوي وي
چې کله کلاسونه شروع شو چې کوم لسم والا چې وتی دغه کتابونه راوالی او کتابونه لانی دی راغلی او په یو باندې باندې دوه درې سالور کسان کینو لس کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه ویو چې نشته دي.
او دا نه هم جماعت یو بل دکون کې ذبیح الله وای چې حکومت ته هغه ته کتابونه ضرور کړی چې زده کړی متاثر نشي.
حکومت وای چې دا لکه داوا کوي چې موږ مفت تعلیم ورکو نو موږ ته کتابونه نشته موږ ته تعلیم مفت بس شلو نه سمراته نشته نه تعلیم بس دې په راي 9 کلاس سیم کتاب را سره نشته نه ان کې چې نه ان کې کتاب نه نو به هو سټډي به پسکی کې
هم دا کوند سکول یو استاد ازر خان
وای چې اوس زمونږ تقریبا چې په 15 جون زمونږ چټین سٹارټ کیږي کنه د میش نه کم ټیم پدې کې اوس پاتې دي مونږ خدا غواړو چې مونږ ته د سپلای اوشي او مونږ ته بوکس راشي چې چټین نه کم اس کم مخ کې خو ملاو شي هر ماشوم د خپل کتابونه ملاوي نو به خو انډیویژولي به غوغه بوکس ګوري به خو چې کم دنو کلاس نشته چې غوي په یو کلاس کې سلور کسان یو کتاب تکینی نو به دغه مسله واقع چې دغه مخ ته راځي زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره زمونږ ټیم په ټیم باندې رابطه کیږي خو سپلای اغه تم دی خوانه کیږي کنه نو اغه ته سپلای نه شوی چې سپلای نه شوی نو ډیستریبیوشن د کم سایډ اوکی
خود تعلیمی محکمه پوینا چې هغه فاټا سیکریټری ته د کوم کتابونو پوره معلومات ورلېګل دي او ممکنه ده چې کتابونه ډیر زر راشي خدای ونه ویل چې ګینه دغه کتابونه به کله راولېږي او د کتابونو څومره شمیر کم شوه دی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تان دی هلی
ټولی صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
خندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب داخله د نوري زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخو له چانل کې کې کې
دې آی ای ای په څو راوختي
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سره